سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام مشبق بجه شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم دا مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دوی د غونډې په ګډه لاندې کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډیر د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تورستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ کوي پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې وکړې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسۍ او له اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلانو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال غبرګون را پرولې دي طالبانو د 2018 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنې دور وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځي او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډیرو دولتي ادارو څخه یې ښځې هم له کار کولو لرې کړې د معلومه وسلواله پرون وخت د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وزوار مشتلی او وشلې دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید رسنۍ او تویلی چې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده د موړي د پیخي د عاملینو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د دیونې نوړان د معلومه کسانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیوي خزي او د هغې له خاونده سرونه پرې کړي وو په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي پرون دوی مشال لړې ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی خو د تورخم انتظامي چارواکو بیا ویلي دي چې تر اوسه ورته لوړ کړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بېله پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي انا لینا بایربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربیره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او همداراز له تایوان سره د کړکیچو د خطرونو په اړه یې خبرداری ورکړ میرمن بایربوک چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فندرلین د تر سفر یو ونې وروسته د هیواد څلاړه تاسې خبرونه واوریدل وړاندې در څه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو روسیا چین ایران او پاکستان وای په افغانستان کې یو شمېر ترهګر ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي دا چې په افغانستان کې کومې تروریستي ډلې لري او څومره د سیمې هیوادونو ته دوی ګواښ دي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته ولرو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرله پسې وچکالۍ خراب اقتصادي وضعیت بنسټیز خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې ډیره کړې ده دا چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي دا به هم درته وړاندې په راپور کې وایو د افغانستان د صرافانو ټولنه بیا وایي چې په روسیو کې د صرافانو د وژنو او تښتولو پیښې ډیره شوې دي
د غلا تفچون چې د غسره ځنه اسباب او وسایل هم سره او وسلې سره دي او چکه سره دي دا چې په دې باندې د غسره سم کوشش کوي چې د شنو باندې کې وایي ترې
وړاندې به په دې اړه چې ولې په دې وروستیو کې د صرافانو لپاره امنیتي وضعیت وران شوی دی او دوی ګواښل کېږي په دې اړه به هم درته راپور ولرو همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به مور شو چې د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی نور مطالب به هم درته ولرو ملتیا مخواړه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتل دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا یې اجازه دي ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. امید زهیر مل ته به ورشو. زهیر مل صاحب، ستړی مشي، بخیر اغلی. تاسو راته وایي د پروري غونډې کومه اعلامیه چې ورنه راوتې ده، په دې کې د افغانستان او د تروریستي ډلو چې دوی په افغانستان کې دي نور څه ویل شوي دي؟ بلې زهیر مل صاحب، استاسی غږ نه لرو. زهیر مل صاحب، مایک به موافی هغه کان کې استاسی غږ به واورو. بلی زهیر مل صاحب، فکر کوم چې د زهیر مل صاحب په مایکروفون کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې زهیر مل صاحب سره وصل شو. ورته به په تمه پاتې شو چې زهیر مل صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژر پنجونه خوځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. اوس به هم تفصیل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څېر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جونو خوځو او نورو لږکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن مو په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوي او څلور اړخیزو ناستو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرله پسې وچکالي، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. وربشو سنا کاکړ ته سنا جانې، تاسې ستړي مشئ، بخیر اغلی. که تاسې راته ووایئ د اوچا دغه راپور چې نن په یو ټویټ کې ځینې جزئیات شریک کړي دي، نورې پکې د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه فریدی جانې، تاسو زموږ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، څرنګه چې تاسو ویلې د دې تر څنګ اوچا ویلي دي چې دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي د قحطۍ څخه یو ګام لرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ دي. اوچا وویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارده ډالر ته اړتیا ده او خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به د قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. موږ له یو شمېر افغان وګړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ډېر بېوزلې شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې هم نه لري. د تخار ولایت د تالقان کار د بارک ولسوالۍ اوسېدونکی ګلبدین حلیمي چې بېکاره او د شپږو ماشومانو پلار د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او مېرمنې هم رواني ناروغي لري او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیا د دې تر څنګ سریا چې د دریو ماشومانو مور ته وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ ده په رواني ناروغي او خوارځواکۍ اخته کړې ده. د په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې هم اعلان وکړ چې افغانستان له قحطې سره مخ دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاتلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمېر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وځه شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصول او مقرراتو د مراعاتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب لري. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د هغه راپور پاړه چې ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین لاملونه یې په ګوته کړی او په غیر مکسره جزئیات شریک کړل. لکه څنګه چې مخکې د ونه وکړه په سمرقند کې چې کومه ناسا د افغانستان پاړه وه، په هغې کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان له طالب حکومت غوښتي وو چې دوی باید په افغانستان کې تروریستي ډلو ته ځای ورنه کړي او ویلي وو چې د دغې ډلو په وړاندې باید دوی جدي مبارزه وکړي. همدې موضوع ته تم کېږو. په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوال اړیکو شننونکی هغه اوس جانباز راسره مل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. د سمرقند په ناسا کې د افغانستان د ګاونډیو سربیره چین او روسی په افغانستان کې د ترهګرو د ودی څخه اندېښنه څرګنده کړه. ستاسو په اند آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې اوس مهال شته او کنه، او دغه هیوادونو ته څه ډول خطر له افغانستانه متوجه ده؟
ډېر مننه تاسو ته هم سلام او ښاغلو او اغلو اوریدونکو ته هم. ګوري، په افغانستان کې د ترهګریزو تهدیدونو پای لا تر اوسه پورې لیدل کېږي نه، دا ټول تحقیق ده. او د طالبانو د راتګ سره سم تاسو وینئ چې ورستر بلی بریدونه کیږي. څوک وایي چې دا داعش دی، څوک وایي چې دا نورې ډلې ټپلې دي، خو امنیت هغه څه چې د طالب چارواکي وایي داسې به ووایو هغه څه نه ده. په افغانستان کې امنیت نشته، نه یوازې هغه څه چې تاسو وفرمایل روسیا او چین دي بارکه د امنیت د نشتون او د تروریزم د لا زیاتوالي په اړه خپل هغه کوم تشویش خوي، بلکې حتی ایران په خپل بیان کې کته سو حتما لیدلی وسی کې نو هغه هم په دې باندې ټینګار وکړ چې د افغانستان نه د تروریزم د زیاتوالي خطر هغه ته هم متوجه دي. نو په دې ترتیب ټول دغه هیوادونه په دې تشویش کې دي چې په افغانستان کې امنیت نشته او دا سیمه ته یو محسوس گواخ بلل کیږي. تصادفي هم نه واقع چې تاسو د دغه غونډې کما قطنامه چې دوی ساتره کړی یا بریک ریلیګ هغه وګوري، نو تاسو به وګوري او حالت ووینئ چې په هغه کې حتی د دې د تحریک طالبان پاکستان نمبر یاد شوی دی، د ترکستان شرقي د جلاغښتونکو یا بیلتون غښتونکو نمبر یاد شوی دی، دیوبل ډلې تروریستي نمبر یاد شوی په نوم د جیش العدل.
جان باسه، طالبان هر ځل د یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داعش نشته، دا د کمیډلې شي تاسو یاد کړو په اعلامیه کې هم ورته اشاره شوې ده. دوی دا کوي چې دا په افغانستان کې نشته، دا دوی په وړاندې مبارزه کوي او ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد یا د نړۍ د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دغه ادعاوې بیا څومره پر ځای دي؟
نو خو تاسو خپله وګورئ دلته ښایي نو څوک دروغ وایي، یا دا دی چې طالبان رښتیا نه وایي، یا دا دی چې دا دغه هیوادونه چې دوی سره په ډېر نږدې اړیکو کې دي دوی رښتیا نه وایي. خو یو خو رښتیا نه وایي که نه، په دې ترتیب یعنی یوه خوا خو رښتیا نه وایي چې دا خوا څوک ده.
ستاسو په اند کومه خوا ده چې په دې برخه کې واقعي خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې واقعیت چېرته په منځ کې دی. دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امنیت نن سبا شتون نه لري. موږ تاسو ښکاره وینو چې هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ ډېرې خونړۍ بریدونه کېږي. هغه ځایونه چې رسنیو ورته لاسرسی لري هغه پوښښ مومي، خو موږ تاسو نه پوهیږو چې په کندهار کې څه حال دی، په پکتیکا کې څه حال دی، په کونړونو کې څه حالات دي او همداسې نورو منطقو کې. موږ یوازې پوهیږو چې په سالنګو کې څه روان دي، په شمال کې څه روان دي، یا په کابل کې دغه څو خونړۍ بریدونه چې وشول، یا د دوی هغه د یو لوی چارواکي لورپورې
که په دې اړه هم راته ووایي په لنډو کې، په دغې د دغې ناستې وروسته د ایران او پاکستان په ګډون روسیې او چین هم ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز دا به ناوړه اغېزې ولري. ولې دغه هېوادونه د سربېره پر دې چې طالب چارواکي خپلو غونډو ته وربلي بیا هم د افغانو مېرمنو د حقونو په اړه اندېښنه لري؟
لپاره د دې چې طالبان خپلو ژمنو ته متعهد نه دي، لپاره د دې چې طالبان په دې عمل نه کوي. طالبانو هم په دوحه کې او هم په دوه اړخیزو کتنو کې چې دوی سره دغه نږدې هېوادونه چې دوی سره غالبا تعاملات لري، دوی ته هم وعده کړې وه چې موږ به ټول شمول حکومت جوړوو، موږ به د ښځو د نجونو حقوقو ته درنښت ساتو، هغوی به کار ته پرېږدو. تاسو وګورئ یوه دغه وعده
د افغانستان ګاونډي اوس مهال پر طالبانو بې باوره دي،
بلکل بے باور دی، او ورځ تر بلې فشار د طالبانو د ډلې باندې زیاتوي. همدا چې طالبان په آخرنۍ شیبه کې فقط د یو سیلبین په عنوان دغه غونډې ته راوبلل چې فقط وګوري او واوري چې څه تیر شول. نه کوم پروتوکول، نه رسمیات، نه بیرغ، نه بل نه بل، یعنی دا خلک په فاصله کې ساتي چې فقط وګوري چې هم سیمه او هم فراسیمه څومره ناراضي او نارامه ده د دوی د کړنو.
ډېره مننه کور ودان. په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شننکي غوث جان باز و چې د سمرقند ناستې د اعلامیې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د صرافانو امنیت ګواښل کیږي. دا چې په افغانستان کې ولې صرافان ګواښل کیږي او همدارنګه په دې برخه کې مرکشوب له هم رامنځته شوی ده، همین هېواد ته بور شو. هېواد صاحب تاسې ستړي شیب خیر اغلی که عددی موضوع جزئیات را سره شریک کړي.
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پېښې ډېرې سوي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ سهار په خوست کې د نور احمد شاه په نوم یو صراف هم د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري ووژل شو. د خوست صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نور احمد شاه هغه مهال ووژل شو کله چې دی په خپله صرافي کې ناست و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا احمد شاه خپل غوړي دي کوم پلس کې په دې کې دا غلا تفچون چې د غسره زنه اسباب وسایل هم سره وو، وسلې ور سره وي او چکه ور سره وي. دا چې په دې باندې د غسره سم کوشش کوي چې د سونو باندې کې وای تړي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکی برخورد کوي. د په نتیجه کې د ډزونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
په خوست کې د طالبانو حکومت امنیه قمانداني دا پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ په د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو ادعا شوې. د ورګون یو اوسېدونکي چې نه یې وکتل نوم یې واخیستل شو. ازادي راډیو ته یې دا پیښه تایید کړه خو تر اوسه په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. له دغو تښتونو او وژنو وروسته د افغانستان د صرافانو ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو پیښو مخنیوی وکړي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې. هغه وایي
په وروستیو وختونو کې واقعا دغسې پیښې یو څه زیاتې شوي دي، هم په ولایتونو کې هم د کابل په ښار کې.
بل خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر ډېره د دغه سپېخو مخنیوی کړی او هغه کسان یې نیولي دي چې هغوی جرمونه کول یا صرافانو ته ستونزې جوړولې. خو هغه نادره پېښې چې کېږي د دې د مخنیوي لپاره هم کار روان دی. دغه پېښې داسې مهال کېږي چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم یو صراف هم ووژل شو. د راجولي ورور هغه مهال ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او بېرته یې جسد دوی ته وسپارل شو. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د دې دا په اړه څه ونه ویل. دغه په وروستیو کې صرافانو ته د امنیت ستونزې داسې مهال پېښېږي چې په وروستیو کې یو سازمان په افغانستان کې د جرمونو اختطافونو او نورو د پیسو سپینولو تر څنګ د نورو جرمونو یادونه کړې وه او ویلي وو چې افغانستان له دې امله په نړۍ کې اوس څلورم ځای لري.
ډېره زیاته مننه همین هیواد و چې په افغانستان کې د صرافانو د امنیت د خرابوالي په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د خصوصي ښوونځي او ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمېنه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. نرګس مومن ته به ورشو. نرګس جانې تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلي. تاسې راته وایي د دغې ښوونځي و د تړل کېدو علت په څه کې و؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ نن ورځې راپور د شخصي ښوونځي د تړلو په اړه و. نو موږ په دې اړه په راپور کې موږ د خصوصي ښوونځي د اتحادیې د رئیس سره خبرې وکړې. د دې خبرو پر اساس باندې چې موږ په کلان په افغانستان کې شاوخوا 1300 شخصي ښوونځي لرو، چې په دې کې په دې تیرو څو وختونو کې د 2.5 سوه نیولې تر 300 د خصوصي ښوونځي پورې اکثرا تړل شوي دي. د دې علت دوه خبرې بللې. یو دا چې د نجونو تعداد کم شوی دی، غلط نجونې وزي، او دغې ته څنګه اقتصادي وضعیت هم لاوان ګرځېدلی دی چې دا باعث دې ګرځي چې خصوصي ښوونځي بالکل مخ په سقوط کېدو دي. نو په دې اړه موږ د ځینو هغه ښوونځي د ځینو هغه کورنۍ سره به هم خبرې وکړې چې هغوی پخوا دغې ماشومان په شخصي ښوونځیو کې وو او اوس یې دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. نو هغوی خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړې او دا یې وویل چې که څه هم موږ اوس په دولتي ښوونځي کې شامل کړي دي، هغلته یعنې بله چاره نه لرو ځکه د موږ اقتصاد هغه تقاضا نه کوي. دغه تر څنګ موږ د ځینو هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دغوی ښوونځي اوس فعال دي، خو هغوی هم له دې ډارېږي چې ګواکې کې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي دا وضعیت لا خراب شي او د موږ هغه شته شاګردان چې دي هغه هم لا کم شي. نو په دې اړه موږ د طالبان له حکومت سره هم خبرې وکړې او موږ غوښت خبرې وکړو، خو له بعده برخه دغنه مې څه ترلاسه نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي فریده جان، چې څه وخت مخکې هم موږ د افغانستان د پوهنتونونو د اتحادیې د رئیس سره هم خبرې کړې وې. هغې هم ورته خبرې کړې وه، هغې ویلي وو چې د هغې د خبرو پر اساس باندې چې شاوخوا 40 کې 50 یوازې شخصي پوهنتونونه په کابل کې تړل شوي دي.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند و چې په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د تړل کېدو د علتونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولای شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. احمد تکل ته بوشو. تکل صاحب، تاسې ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې هغه علتونه چې پاکستان د نړیوالو د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو ته ورنږدې کړی څه دي؟
ډیره زیاته مننه فرده جان. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار نن وویل چې متحده عربي اماراتو تایید کړی ده چې اسلام آباد ته به $1 میلیارډ پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکوونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. البته دا 1.1 میلیارډ د $1.5 میلیارډ په ارزښت د یوې لویې بستې یوه برخه ده چې پاکستان غوښتنه کړې. ښاغلی ډار پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دی پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا ورته لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. له اماراتو مخکې سعودي عربستان او چین د پاکستان مرستې ته رادانګلي وو. څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي پاکستان وکولی شي، د پاکستان حکومت وکولی شي چې هغه پورونه چې د خلکو پرې باندې دي او په کور کې دننه د مؤسسو پرې باندې دي هغه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشرې کریستالینا گیورگیوفا د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارډ پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارډ ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ پرې ور زیات کړل. ښاغلی ډار پر ټویټر په خپل نننی بیان کې لیکلي دي چې د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري میاشت کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلې پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د $6.5 میلیارډ پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړې وه چې دا تر اوسه پورې روانه ده او اوس یو څه اطمینان پیدا شوی چې پاکستان به دا پور ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه احمد تکل وو چې ویلي پاکستان ته پاکستان دې ته نږدې شوی دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ورته پور ورکړي. اوس هم ورزو ژوند په روژه کې ستاسې د پیغامونو د لړیو ځانګړی پیغام ور
ژوند په روژه کې دلایم د کابل ولایت څخه خو به ډېر بارمه سره منځون ستلو د تراویل منځون ته نو په دې ورسته کې د کورنۍ له خوا ته شدید بندیزونه دي چې یعنی ډېر سخت دی او بیا چې اجازه ورکړي خپل ځوانانو ته یا خپل اولادونو ته چې جماعت ته ولاړ شي د لمانځه لپاره یا بیرون ته ځکه چې د ځینو تهدیدونو له امله دوی زړه نه شي کولی چې بیرون ووځي یا لمانځه ته ولاړ شي یا روژه ماتی لپاره ولاړ شي بیرون ته ځکه ډارېږي خلک او ځانګړی ډول کورنۍ.
تاسو لا پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات څخه کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکوه د ډیری پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډیره کاخت دي ډیره درو دري ده نو د دې روایت پرته کیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخلي کیږي نو دا په وطن بد غزا کړی ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سي پر تراویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دام مشکل کار کوین کې چې دي کور کې هم نسته منه خاص د لرو د بلم سایګان د بل په دوه خونه کې پراته یې بچان مو وجه دې دې راځي د یو څوک مشر کې بالا کارتونه دا په لاس ورکې هغه کپر کې بیا چور ورکې یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي دا د نام دې وخره د موږ د تلګورو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم
ونه پدر راشه که خوشم رو رو بیکی گران سویدی بس ماست که در افغانستان خلق گروشی تو گوری چرا جمع مبارک رسی و پدوه شان گران که دوی کل باید چی راشه را تلالی دوی شان از زنه کولای منگر دوی اطراغ دیر گران که بیا تو گوریش در راشه خلاصی در آشه هم بایی دیر برزنه سینو دستان زی پا افغانستان که دیر دیراتیانو
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. زما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته